سلامونه او خیر چاره اته بجې شوې ل ازادي رادیو د دې سات خبرونو ته خراغلاست. د اسرائیل د دفاع وزارت وای د ایران لخوا د نږدې 200 ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله تر برید لاندې راغلي. د دې وزارت وایان دانیل هاګاری رسنیو ته ویلي چې د دې بریدونو ډیره برخه د اسرائیل خاورې ته البته د دې الوتکو او ډرون توغندیو ډیر یې د دوی خاورې ته رسیدو وړاندې لمنځه وړل شوې دي. د ایران د حکومت د سپای پاسداران ډلې په یوې اعلامیه کې لیکلي دي په دې بریدونو کې لسګونه اهداف په نښه کړي دي، خو دا چې دا اهداف دقیق کوم دي په اړه یې څه نه دي لیکلي. ایران دا برید په دمشق کې پر خپل قونسلګری د برید غچ اخیستنه بللې ده. له دې برید وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت بیړنۍ غونډه راوختي. همدارنګه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم په خپل ایکس پاڼه د ملي امنیت له ټیم سره د اسرائیل او د ایران د برید په اړه تازه معلومات ویلي دي چې تازه معلومات ترلاسه کړي دي. د برید په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي چې وروسته به یې تفصیل په خبرونه کې واورئ. د افغانستان د ازادۍ جبهه وايي په کابل کې په چریکي عملیاتو کې دوه تنه طالبان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د جبهې په اعلامیه کې چې نن سهار خبره کړې دا کړي چې تیر ماښام ته بجې چریکيانو د کارتینو په سیمه کې د طالبانو هغه موټر په نخښه کړی چې د دوی استخباراتي غړي یې لیک ډول د افغانستان د ازادۍ جبهې دا هم ویلي چې په دې برید کې د طالبانو موټر هم له منځه وړی دی. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د ازادۍ جبهې پرون هم ادعا کړې وه چې د کابل د ارتلب په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر په نخښه کړي چې پکې یو طالب عسکر وژلی وو او درې نور یې ټپیان کړی وو. پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان په اړه د سیمه ایز تماس ډلې د جوړېدو وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله له خنډ او ځان سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي اتونه ګوتروش د فبروري په 13 او 19 د دوهې له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د داسې یوې ډلې د جوړېدو وړاندیز کړی و. د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې ته پرون د دې هېواد په حکومت کې ځینې یو سرچینو ویل چې د تماس ډلې جوړېدا له دې امله ځنډېدلې چې کوم هېوادونه باید په دې ډله کې شامل وي. د ایران د روغتیایی بیمې د ادارې عمومي رئیس وایي د هیواد د بیمې عالي شورا پریکړه کړې چې د افغان کډوالو او نورو بهرنیانو روغتیایی بیمه به تر ایرانیانو 90% زیاته وي. جمشید شایانفر پرون ایرانی رسنیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري د شپږ 90% خوراک بیوزلو بهرنیو اتباعو د بیمې لګښت ورکوي، خو د ایران حکومت د کډوالو د بیمې د حق پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت او تعهد نه لري. ایران حکومت په روسیې کې پر افغان کډوالو د فشار په لړ کې وویل چې افغانان باید په ایران کې د درملنې لپاره د ایرانی وګړو 2 برابره زیات فیس ورکړي. او د بلوچستان د ازادۍ پوز په نوم بیلتون غوښتن کې ډلې د دې ایالت نوشکي ته نږدې د نهو تنو د وژلو مسؤلیت منلی. پرون شنبه په بلوچستان ایالت کې پولیسو وویل چې وسلوالو کسانو د جمعې په ماښام له یو بد څخه چې د ایران په پوله کې تفتان ته روانو 9 تنه پنجابي کارګر کښته او 2 کیلومتره لرې یې په ډزو ووژل. خو د بلوچستان د ازادۍ په نوم ډلې تېر ماښام ادعا وکړه چې دوی د نوشکي په 3 کیلومترۍ کې د سلطان چړای په سیمه کې له یو بس څخه د استخباراتو 9 غړي کښته او وروسته ووژل. درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو زو پروګرامونو ته جلا شوې. خلاغه وړاندې په اسرائیل د ایران د بریټ په اړه باندې روسي یو جزئیاتو د زو د ایران د دفاع وزارت وایي چې د ایران لخوا د ډرون الوتکو او 200 د ډرون او توغندیو په وسیله نږدې چې شمیرې 200 خې تر بریټ لاندې راغلي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت وایان ډونیل هنګری وایي چې د دې بریډونو لوی برخه د دوی پلوتا د نږدې کېدو وړاندې لمنځه لی دی. د اسرائیل دفاع وزارت وینا چې بیا لابلو ټلویزیون خبره کړې ده په خپل خلکو یې د آرامۍ غږ کړی او ډاډ ورکړې ده چې دوی خوندي دي او له خپل خلکو یې غوښتي چې دوی لارښوونو ته پام وکړي. د ایران حکومت ویلي چې په اسرائیل د لسګونو ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپاهي پاسداران ډلې په یوې اعلامیه کې لیکلي دي چې په دې بریدونو کې لسګونه اهداف په نښه کړي دي، خو دا چې دا اهداف دقیقا کومه دي په اړه یې څه نه دي لیکلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې دا بریدونه په دمشق کې پر خپل قونسلګری د برید غچ اخیستنه بللې ده. له دې بریدونو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت بیړنۍ غونډه راوختي ده او دفتر یې له دې غونډې د یو تصویر په خپرولو سره په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې صدر اعظم نتنیاهو په تل ابیب کې د جنگ کابینې د غونډې په حال کې ده. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم نن سهار په خپل ایکس پاڼه پر اسرائیل د ایران له بریدونو وروسته د ملي امنیت له ټیم سره بیړنۍ غونډه کړې. ښاغلی بایدن هم په خپل ایکس پاڼه
Radio Azadi د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد لواجې د اختر لپاره د تیر په چیر چمتووالی نشنیولای.
هغه ځوانانو پیغل چې هغه وختل چې باید جامع ورته وکي، هغه ورته ځنګړي لباسونه وکي، هغه ورته نه دی کړی، هغه ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داس کورنیشته چې هغه پناره باندې تیرین، هغه به اختر څنګه ولمنځي.
ایران پر اسرائیل بانے ہوائی برید وکی یا درون برید وکڑی دا راپور هم چې ایران با برید کوی دا متعده ایلاتون استخباراتو دا رسنیز دا راپور
دی. رادیو خبری ټولګه.
آزادی رادیو زموږ پر ویپاڼ هم ژوندۍ واورې. زه امید زهیر مالیم. د ایران حکومت وای په اسرائیل د لزګونه ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپاهی پاسداران ډلې په یو اعلامیه کې لیکلي په دې بریدونو کې لزګونه اهداف په نښه کړي دي، خو دا چې اهداف دقیق کوم دي په اړه څه نه دي لیکلي. ایران دا برید په دمشق کې پر خپلې قونسلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللی. د اسرائیل د دفاع وزارت د ایران برید تایید کړی دی. د دې وزارت وان ډانل هاګری په یو وینا کې چې بیلابیلو ټلویزیونونو خپره کړي په خپلو خلکو د آرامۍ غږ کړی او ډاډ یې ورکړی چې دوی خوندي دي. هغه له خپلو خلکو غوښتي دي چې د دوی لارښوونو ته پام وکړي. د اسرائیل د دفاع وزارت وایي دا هم ویلي دي چې ډېر توغندي او بې پیلوټ الوتکې د دوی له پولو وړاندې له منځه وړل شوي دي. په سیمه کې د دوی جنګي الوتکې په هغو اهدافو پسې پورته شوي چې توغندي ترې راتوغول شوي دي. د بریدونو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت بیړنۍ غونډه راغوښتې او دفتر یې له دې غونډې د یو تصویر په خپلولو سره په خپله ایکس پاڼه لیکلي. صدر اعظم نتنیاهو په تل ابیب کې د جنګ کابینې د غونډې په حال کې دی. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن هم نن سهار په خپله ایکس پاڼه په اسرائیل د ایران د لبرید وروسته د ملي امنیت له ټیم سره بیړنۍ غونډه کړې. ښاغلی بایډن هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ملي امنیت له ټیم یې پر اسرائیل د ایران د برید په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. هغه زیاته کړي د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. ملګرو ملتونو په اسرائیل د ایران حمله په کلکه غندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یوه اعلامیه کې هر څه ژر د دې کړکېچ د پای غوښتنه کړې. ښاغلی ګوترش زیاته کړي زه د سیمې په کچه د ویجاړونکو زیاتوالي د رښتینې خطر په اړه ژور اندېښمن یم. ښاغلی ګوترش دا هم لیکلي چې نسیم او نړۍ د بلې جګړې توان لري. جرمني، برېټانیا، سعودي عربستان او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر هم د دې جګړې او کړکېچ د زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه ښودلې. همدا اوس را سره پر کرخه د نړیوالو اړیکو کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر نجیب آزاد وصل شوی. ډاکټر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. زه به د دې کړکېچ او بحران د زیاتېدو د اندېښنو په اړه پوښتنه وکړم چې څومره کېدلی شي چې دا برید یو بل لوی ناورین یا بحران ته لار پرانیزي.
سلامونه او جوړ په خیر. دې برید ته په کتو بل شکه چې اندېښنې خورا ډېرې دي. د ایران برید په اسرائیل باندې او بیا په د اروپا او د آسیا ترمنځ تر دې وړاندې هم کاکب یو نیم کال کې هغه چې د اوکراین او د روسیې ترمنځ دي. په هر حال تر ټولو مهم بحث دا دی کله چې د ایران په سفارت باندې په سیریا کې اسرائیل برید کوي یا حدی اقل ایران دا ادعا کوي چې اسرائیل دا برید کړی دی، د دې کابوت به اونۍ تیریږي او پر اسرائیل باندې د ایران د برید وړاندوینه وړاندویل به نه ورته وایو. استخباراتي راپورونه دا متحده ایالاتونه خبره، یعنی دا هر څه ناڅاپه نه دي سوي. تر ټولو جالب دا دی چې د متحده ایالاتونو یو له تر ټولو مهم کانګرس مین هغه البته ریپبلیکن دی مکونل، هغه نن دا وایي چې موږ څو څو واره هڅه وکړله چې اوسنۍ اداره یعنی د بایډن اداره یې ته دا ووایو چې دا هر څه پېښېدونکي دي او تاسو ولې غلي ناست یاست او په دې هکله باندې باید عکس العمل وښیئ. یعنی دا هر څه پلان شوي دي. په ټوله کې که چیرې استخباراتي پلانو ته وکتل شي او بیا په سیمه کې او یا په نړیواله کچه د سترو قدرتونو ښکېلتیا ته وکتل شي نو دا اټکل کېدلی شي یا حداقل دا هیله کېدلی شي چې دغه کړکېچ به ډېر نه لویږي. دا یو مدیریت سوی کړکېچ دی. هغه البته د متحده ایالاتونو په څېر د یو زبرځواکي هیواد د ډېرو مهمو سیاسینو د سرګندونو په اساس باندې ګوول سینو نو د کرکیش ته یو مدیریت سوی کرکیش ویلی سو او دا کله چې کرکیش مدیریت سوی وي نو د هغه اندېښنه بیا کمیږي چې د یو ډېر لوی کرکیش د لار هواره
شي. اوس ډاکټر صاحب د ایران او امریکا اړیکو د ایران او اسرائیل اړیکو ته په کتو څه ډول دا مدیریت شوی کرکیش دی؟ ښکاره خو د دوی ترمنځ تقریبا د لاندرویو او بیا د بریدونو خبره د یوې جګړې د پایل نښه ښکاري. په داسې حال کې چې بیا د جګړې د مدیریت مسئله چې ما ساسې خبرو واخیستله چې د امریکا په لاس کې ده، نو امریکا خو عملا ایران سره د جګړې د ګرته نه ننوتلی او اړیکې هم ورسره تر هغه کچې دي، نو دا مدیریت بیا څنګه کیدای شي او څنګه امکان لري؟
البته دغه مدیریت چې د متحده ایالاتونو د یو مهم کانګرسمن مک کونل چې ریپبلیکن استازه دی په کانګرس کې، دغه خبرو څخه واخیستل سولا او هغه دا وایي چې موږ په وار وار د بایدن ادارې ته وویل چې دغه یو وضعیت روان دی او باید دا مدیریت دي مانا راپورونه وه د دغه خبرو څخه داسې ښکاري. او بل بحث دا دی چې وړاندې تر دې چې ایران پر اسرائیل باندې هوایي برید وکړي یا درون برید وکړي، دا راپور هم چې ایران د برید کوي د متحده ایالاتونو استخباراتو دغه رسنیز کې دا راپور دا دوا. او دریم بحث دلته دغه دی چې دا برید داسې مهال کېږي چې د ایران پر سفارت باندې، البته د ایرانیانو کوم ادعا چې دا چې د سفارت باندې اسرائیلانو برید کړی، دغه دوه اونۍ تیریږي او دا برید هغه مهال کېږي چې د حماس د مشر د کورنۍ غړي د اسرائیلو په برید کې وژل کېږي. هلته حماس خورا ډېر ډېر زیات احساساتي عکس العمل ښیي، حداقل ډېر زیات ځورېدلی ښکاره کېږي. دلته ایران داسې یو عمل ښکاره کوي. په ټوله کې زه فکر نه کوم چې ایران دې په اقتصادي، په سیاسي او په نظامي توګه په دغسې یو وضعیت کې وي چې هغه دې په اسرائیل باندې برید وکړي او له وړې نړیوالې ستونزې سره مخ دي. نو ځکه هم په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو استخباراتي راپورونه وړاندې چې ایران برید کوي او بیا د متحده ایالاتونو د کانګرس کې یو له مهمو غړو څخه دا څرګندونې چې موږ له وړاندې لا خبر وو او دا راپور یا حداقل دغه اندېښنه مو د بایدن د ادارې سره شریکه کړې وه، دا په خپله د دې ښکارندوی کوي چې دلته هغه په عام اصطلاح باندې چې تر کافی لاندې یو کاسته
صحیح. اوس خو ډاکټر صاحب تر اوسه پورې عملا دواړه هیوادونو هغه خپلې جګړې په سیمه کې د نیابتي ډلو او یا هم په سیمه کې د یو بل د ځپلو له امله مخته وړلې، اوس عملا خاورې په نښه شوې او ایران د اسرائیلو خاوره په نښه کړه. په داسې حال کې چې اسرائیل وړاندې خبرداري ورکړې او چې مقابل برید کوي، فکر کوي چې ایران اسرائیل بل خپل متحدانو سره به ګډه په ایران کې لدی ورسته همدغه ډول یو حمله وکړي او کنه بیا په سیمه کې خپل غاچ اخلي؟
د اسرائیلو د دفاع د وزارت د ویان د خبرو په اساس باندې وړاندې تر دې چې د ایران د درون حمله پر د اسرائیل په خاورو باندې ونې خلی تر وړاندې چې د وایي 15 ساعت وروسته به دا دلته راشي، یو موږ ټول امکاناتو ته لروخ په یوه خبرو کې یو مهمه خبره دا و چې موږ د خپل متحده ایالاتونو سره خبرو اخته یو. یعنی د اسرائیل هڅه به دا وي چې د سیمې په دې کړکیچ کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د متحده ایالاتونو راهیل کړي، لکه په ټوله کې متحده ایالاتونه او برېټانیا بیا دغه د البته د هغه رسمي کوم سټېټمنټس دي د اروپا اساس باندې رسمي ویناوي چې دي د اروپا اساس باندې دا هڅه کوي چې دغه کړکیچ د پای ته ورسیږي. خو مهمه دا ده چې ایران په تیرو دوو اونیو کې د نن په ایران کې د خپل ولس تخت فشار سره مخ وو، ځکه دوی دا اعلان وکړ چې موږ داسې اسناد ترلاسه کړي دي چې دوی پر سفارت باندې برید اسرائیلانو کړی دی او د دوی ډېر مهم غړي هلته د ایران د دولت استازي هلته اسرائیل وژلي دي. نو د ولسي فشار هم دا و، دوی باید عکس العمل ښوولی وای. په ټوله کې ظاهرا که ورته وکتل سي د اسرائیلو د دفاع د وزارت د ویاند یا د امنیتي ویاند په اساس باندې متحده ایالاتونه په ښکاره په دې مسله کې د غواړي چې ښکېلېږي، او ایران په دې پوهېږي که چېرې متحده ایالاتونه په دې مسله کې ښکېلېږي نو دوه قطبونه رامنځته کېږي، او هغه طرف قطب د منځني ختیځ قطب او بیا د ایران سره په څنګ کې د جنوبي او منځني آسیا قطبونه، یا روسیه هم که په ګډه کړو هغه په اقتصادي نظامی توګه په هغه کچه نه دی چې هغه دومره یو لوی کړکی چې تلار هواره کی ټول کې زه فکر کوم چې ممکن ورځ دوه درې کې
د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر رسمن ولیکل ک ایران وړاندې البته لدی چې برید وشي ک ایران زموږ خاور په نخه کې لام دغه سبې د نن خاور په نخه کو ک چې اسرائیل ازي ایران باندې حمله کوي تاسو وړاندې داونه وک چې ایران عکس العمل تر ډیره د خپل خلکو د فشار په وسیله باندې او یا هم په نړیوال سټیج کې د خپل مقام د خپلولو یاد ساتلو په باندې چې سوم زل شي اسرائیلي سیمه کې هدف په نخه کې داس یو هم کار وک خو ک اسرائیل بیا زیو په ایران کې درنه حمله کوي فکر کوي چې ایران بیا د بل مقابل برید لپاره عکس العمل خودون کوي یا به وخی
دلته یو ټول مهم مزیا مال څه تاسو دې پختره کې ټول مهم موضوع زما په یاد سو وړاندې چې لري دا برید کیږي تلډویش الا شپږ دیش ساته وړاندې د اسرائیل او د ایران پر پوله باندې د ایرانی پوز د کمانډان البته چې هغه ایرانی پوزی کماندان دی اما په دینی لحاظ دغه یهودی دی د قصر یو مرکه کیږي او د مرکه وایرل کیږي او هغه وایي چې زه خو زیږیدل په ایران کې ما زدم د پوز د یونیفارم مې اغوستل زه جنرال ما او د پوز دفاع کوم خو دا چې زه یهودی مزه یې کړم نه کوم چې دغه ډول هیوادونو ترمنځ جګړه وشي دا د ډېر لوی میسجن دی په ټول کې زه فکر نه کوم البته اسرائیل به عکس العمل وخی دی اسرائیل یو عکس العمل ودا همي دی به د عراق د هوا څخه چې په الته امریکایي ځواکونه هوس هم ستا او دا ډرون راتیږي او ایران اسرائیل تر رسیږي او په دې عراق په هوا باندې امریکایان البته عکس العمل نخي نو اسرائیل مجبور شي چې بیرته لکه د ایران په څیر د خپلو خلکو یا د اسرائیلي ولس د هغه د یو د تسل البته د یو د اطمینان لپاره به دی هم ځینې بریدونه وکړي همدغه سي ډرون هوایی بریدونه بوکی او په ټوله کې هغه د کوردی سیمه چې دا چې د ایران او عراق او د اسرائیل شریک سیمه ده او د سردی وړاندې شپږ دیش ساته وړاندې د جنرالانو خبرې ویډیو کیږي وایرل کیږي زه فکر نه کوم چې ځمکني عملیات د اسرائیل یا ایران یو هم وکړي
صحیح او ما وړاندې خپل بل مې هم پوښتل ډاکټر صاحب چې افغانستان د نړۍ له یادې وتل هیواد شمیرل کیږي د اوکراین جګړې او بیا په سیمه کې نور خیلتیا او مسلو تر ډیره پورې د غزې جګړې د اسرائیل ترمنځ او منځني ختیځ کې نور کړ کې چونو افغانستان یو له یادې وتل هیواد تقریبا وشمار احتمالا جګړه پیلېږي او همدا ډول تاوتریخواله چې هغه په هوا او ډرون لار یو بل ولیا او یا په سیمه کې یو بل اهداف پنهخه کوي افغانستان بعد نور لا سمره انزوات از یو د نړی له پامه بغورزیږي او همدا ډول عملا د ایران او د طالبان وړیکو ته په کتو باندې خورا خواخوږي تر سترګو کې فکر کوي چې طالبان به کوم لوري ته ورزی او بیا په لوري ته ورتک کې به افغانستان زیان سي
که په ټوله کې که زما مخنۍ تحلیل لیوي خو دا کېږي او دا چې فکر وکړو چې خدای مکه د دواړو هیوادونو ترمنځ پیل او د ایران ترمنځ جګړه کېږي یوازې په افغانستان نه په ټوله سیمه او په نړۍ باندې خپل تاثیرات لري یو ډېر منفي تاثیرات بدري افغانستان به تر ټولو ډېر ځکه متاثر شي په اقتصادي لحاظ تر ټولو ډېر سیاسي لحاظ افغانستان په انزوا کې و د دوه نیم کال کېږي په انزوا کې دی سیاسي تاثیرات به ډېر زیات نه وي ځکه سیاسي تاثیرات هلته وجود نه لري اقتصادي تاثیرات یې درجي دا دي چې په تېرو یو نیمو کلونو کې د پاکستان سره د افغانستان خپلې ستونزې پیدا کړې دي او څه نه څه چې د ایران د لارې افغانستان کولای شوي خپل صادرات یا حداقل واردات ولري په هغه هم تاثیرات پرې وځي لکن دا چې د طالبانو خواخوږي د ایران سره ده طالبانو د حماس د مشر د کورنۍ د غړو په وژنو باندې خپله خواخوږي وښوله خو که چېرې هغه بیکګراوند ته بیا ځو بیا په 2001 کې حماس چې کله انتخابات ګټي په هغه مهال کې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جارج دبلیو بوش حماس ته مبارکي ورکوي حماس یو بلین ډالر ورکول کیږي حماس ته په قطر کې اسرائیل او بیا امریکایان خپل مرسته سره کوي هغه ډېر اوږد بحث دی چې پیغمبر کې بحث کوو نو هم دغه بیکګراوند طالبان هم د متحده ایالاتونو سره لري چې یو ډول غیر مستقیم اړیکې لري په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ولس د دغه جګړې کې دا جګړه پیلېږي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي ځکه د پاکستان یو به موږ پاکستان ته لاړیر مجبور وسو پاکستان سره خپل ستونزې لرو او بیا هغه وچه ولنده لار چې افغانستان ته خلاص ده هغه به هم له سختو ستونزو سره مخ شي او د افغانستان ولس به له بده مرغه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي سیاسی مسائل چې دی هغه ته ډیر انزوا ته نشي
ډیر زیات مننه د امریکا متحده ایالاتو کې د پوهنتون استاد او د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر نجیب آزاد چې د ایران او اسرائیل د کړکیچ په اړه باندې را سره خپل تحلیل شریکو درن واوریدونکو باید بیا هم یادونه وکم چې ایران تایید کړی چې ډرون الوتکوې د اسرائیل دننه اهداف وشتې دي وای چې لزګونه اهداف اسرائیل بیا وای اهداف ته رسیدو وړاندې توغندي او ډرون الوتکې لمنځه وړل شوې دي. نړیوال خبرګونونه هم د دې موضوع په اړه باندې شته. سعودي عربستان تازه خبرګون خوله ده او د دې د جد پسیمه کې جد دی واقع په اړه باندې خبرداري ورکړه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل دا د نمنلو وړ بریډ بدلې ده او وایي دا په سیمه کې د کړکیچ بے سابقې زیاتې دوه او د امنیت لپاره خطر رامنځته کړي. له دا وړاندې جرمني، برېټواني او ګڼ شمېر نورو هیوادونو د امریکا په شمول باندې د ایران د حمله په اړه چې پر اسرائیل یې کړي خبرګون خو درې. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د خپل امیلي امنیت لټیم سره غونډه کړې دا وایي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوښمنتیا قوي ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم ساعت وړاندې اعلامیه خبره کړه په لومړي ځل باندې په دمشق کې د خپل قونسلګری پر کارکونکو د بریډ پیخې سره د حمله وتړله او وی ویل کې مقابل بریډ کیږي. ایران خپل خاور او د خپل خلکو څخه د قوي دفاع ملاتړ لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد لواجه د اختر لپاره د تیر په چیر چمتووالی نشنی ولې.
هغه ځوانانو پیل چې غوي وختل چې باید جامع ورته وکي، غوي ورته ځنګړي لباسونه وکي، هغه ورته نه دی کړی، غوي ورته چمتووالی ولري ته دوی پروژه کې ډیر داس کورنیشته چې غوي پناره باندې تیرین غوي په اختر څنګه ولمنځي.
د انجونو په خبره د دوی اختر بیا د طالبانو د حکومت لخوا د خځو په تګ راتک بندیز پیکه کړی دی.
اوس چې ازادي محدوده شوې ده، خلک نس کولای چې پارکونو ته لاړ شي، تفریحي ځایونو ته لاړ شي، هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي. په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اوریدونکو، په اسلامي هیوادونو کې کوچنی او لوی اختر د خلکو په منځ کې د خوښۍ او د شریکولو او یو د بل حال څخه د خبرېدلو ښه موقع ده. په افغانستان کې هم د دوو اخترونو لپاره لمخ کې چمتووالی نیول کېږي. ځوانان د ځان لپاره بیل پلانونه لري، له وړاندې نه پرېکړه کوي چې چیرې به له کومو ملګرو سره په سایل او چکر ځي. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په یاد هیواد حاکم شوي، د ځوانانو په خبره د بې ځایه بندیزونو او وزګارۍ له وجې دوی نشي کولای چې خپلې د خوښۍ ورځې د تیر په څیر ولمانځي. یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو په دې اکله وایي:
څکه لختر کدرته ما خراب پدې دي چې هغه ځوانانو پیل چې غوي وختل چې باید جامع ورته وکي، غوي ورته ځنګړي لباسونه وکي، هغه ورته نه دي کړی، غوي ورته چمتووالی ولري ته دوی پروژه کې ډیر داس کورنیشته چې غوي پناره باندې ترین غوي بختر څنګه ولمنځي. هغه ځوانان چې غوي د کاروبار نه غوي د اختر میلو ته څنګه چکر تلل چې بخوا به خلک نور ولایتونو ته نور ځین ته چکر ته تلوس نه دا چکر شته دی نه دومره پیسې خلکو سره شته چې غوي چکر وي یا خمیلي ولمنځي ته په کور کې ځان ته مراسم برابر کی. نو اوس خلکو سره واځنه خپل خېټه او خپل دغه غم د جنګ وش کول خپل اولادونو ته خپل کورنۍ ته یو مړی لال روزي پیدا کړه. دومره اوسم په ډیرو کم خلکو کې چې هغوی د خپل اولادونو لپاره چې هغوی ورنه جامې غواړي هغوی ورنه فیزار غواړي د اختر دپاره هغه ورته برابر کړي. طبعا دا یو ډېر ستونزمن کار دی، سخت دی د خلکو لپاره. د اختر هغه اختر نه وي لکه نورو کلونو لپاره چې دی پخوا چې خلکو سره پیسې وي هغوی به نورو ولایتونو ته تلل، تاسې خلک به چې هغوی به نورو هېوادونو ته تلل د اختر د لمانځل لپاره. د کورنۍ غړي به یې وړو میلې به یې کولې. مثال د کابل خلک به پغمان تودې ځین ته به چکر وکړ، ننګرهار خلک به کونړ ته نورستان ته به تلل. نور په خلکو کې هغه ردم نشته ځکه هغوی څوک چې ګېډې تیاران هغه وخت څنګه ولمانځي. دا دې وجه خو پروان باندې په سلو کې ډېر بد تاثیر لري ځکه ته به ځورېږي او د لاسه به یې څه نه کېږي.
د کابل اوسېدونکي لیمه وایي کوم کارونه چې په کور کې اختر ته د چمتووالي لپاره کېږي هغه یې کړي، خو دې ته خفه ده چې د طالبانو لخوا د ښځو په تګ راتګ د بندیز له وجې د پخوا په څېر له خپلې مور او خور سره چکر نشي تللی.
طبیعي خبره ده د کور پاکوالی نه نیولې بیا همداسې تر نورو چمتووالي پورې سکل موږ هم د نورو کلونو په څېر باندې پاکاریم وکړله. هغه امادګۍ چې معمولا د اختر لپاره نیول کېږي هغه لاسونه امادګۍ نیولې دي تر اوسه پورې.
بلې، که دا راته ووایه چې دا اختر له نورو اخترو سره څومره توپیر لري په تېره بیا د ځوانانو لپاره، او کله ځان راته ووایه تاته څومره توپیر لري نظر هغو اخترونو ته چې هغه په جمهوریت کې و؟
د جمهوریت په دوره کې داسې وه چې خلکو تر ډېره برخه پورې وظیفې درلودلې. ښځینه وو کار کاوه، نارینه وو کار کاوه، وظیفې وې سره په پراخه کچه باندې به د اخترونو لپاره به امادګۍ نیول کړي. خو ولې سږکال خلک اوونه پیسې نه لري یا هم اقتصادي وضعیت ښه نه ده چې دوی باید د اختر لپاره امادګي ونیسي. معمولا په هر کور کې چې درې څلور کسانو کار کوو، اوس په اوسه ډول باندې په افغانستان کې په هر کور کې یو نفر وظیفه کوي یا هم هغه یو نفر هم وظیفه نه لري، ټول خلک بیکاره دي. د تېرو وختونو په پرتله باندې په مراتبو باندې چمتووالی کم سوی ده. په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، خو ولې بیا هم هغه تر خپلې وسې پورې خلک خپل چمتووالی نیسي.
بله، دریم کال دی چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي. خلکو په تېره بیا ځوانانو څومره ځان ته نوي کارونه پیدا کړي او څومره دوی عاید لري چې اختر ته ځان ته خاص چمتووالی لکه څنګه چې زړه غواړي ونیسي؟
په افغانستان کې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. اکثریت کسان هماغه معاش درلود، هماغه یوه عایداتي منبع و چې دوی ورباندې خپل کار روزګار چلاوه. دونه سرمایه په افغانستان کې هر ځوان نه لري چې دی ورباندې یو سرمایه گذاری وکړي، یو کوچنی کاروبار دی ورباندې جوړ کړي، خلاصې کړي چې دی خپل شخصي کاروبار ولري. تر ډېره پورې خلک په افغانستان کې د معاشونو متکي ول چې دوی هماغه ځوان د خپل معاش سره عیار کړی وه. او دا زه هېڅ تاییدوم نه چې ځوانان د یو حالت سره دوی د نور عادت وکړي. ورځ تر بلې په افغانستان کې اکثریت جینو کې چې اوس ګورم ګرځم بیرون چې اوسمه خلک چې وینم دوی یو ډول رواني ناروغۍ سره مخ شوي دي. حتی په افغانستان کې اوس تاسو وګورئ د ځان وزنې کچه په ځوانانو کې ډېره سوې ده. دوی د کارونو د نشتون له کبله، د بېکارۍ له امله دوی په ځان وزنو باندې لاس پورې کوي، په کور کې به تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي، یا هم له خپلو پلرونو سره میندو سره چا څه ودونه کړي دي، هغوی له خپلو ښځو سره په لانجه باندې اخته دي. فکر نه کوم چې دغسې بېکارۍ سره د خلک عادت وکړي، ولې ورځ تر بلې دغه پدیده زیاتېږي او مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي په افغانستان کې.
بله، په نورو اخترونو کې معمولا انجونو او هلکانو ځان ته ځانګړي پلانونه درلودل. مثلا انجونې له خوړلانو سره تللې چکر، هلکان له خپلو ملګرو سره تلل. تاسو مخکې چیرته تللی او اوس آیا زړه دې غواړي چې د پخوا په څېر لاړه سي وګرځي؟
څونه خپلوان چې زموږ په کابل کې اوسېږي د هغو سره به تګ راتګ کوو. کوم چې لرې دي په ولایتونو کې دي، هلته تلل ستونزمن کار ته لرې ده، هغلته تګ نو نسي کېدلی. بیا به نو چې په کوم وخت کې برابر سل هغه وخت به یا هغوی رسي به مو ورسو.
څومره ازادي لرې چې مثلا ته خپله له خپلې مورکۍ سره له خپلې خور سره بدون دې نه چې نارینه اوسي لاړه سي؟ تاسو ویل چې ولایتو کې موږ خپلوان سته، آیا کوای سي چې ورسي هغوی وګوري؟
کومه ازادي چې په تیرو وختونو کې د پکل کې د ټولو لپاره د ښځینه او د نارینه وو لپاره چې ازادي برابره وه، چې دوی کولی سول هر چیرې ولاړ سي په چکر باندې یا د خپلو خپلوانو کره لاړ سي. تاسو لیدل چې په کابل کې اکثریت د موږ کومې همکارانې چې وي هغوی وظیفې دلته په کابل کې ولې کورنۍ په مزار کې دوی له دې ځای نه تر مزاره پورې په یوازې ځان باندې تللې تګ یې کولی سوی. ولې اوس چې ازادي محدوده سوې ده خلک نسي کولی چې اکثریت پارکونو ته لاړ سي، تفریحي ځایونو ته لاړ سي، هغلته چې ښځینه وي ورسره ټولې بند کړي دي. نو لرې چینو ته خو اصلا تنها ښځینه سفر نشي کولی، ځکه چې په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا نه موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي. حتی د کابل په اکثریت دغو نږدې نقطو کې چې معمولا تګ ورته هره ورځ کېږي، یو څوک د وظیفې لپاره ځي یا هم یو چیرې کار ولري، په اکثریت ځایونو کې په ځینو چک پوینټونو کې درول کېږي او له تانه پوښتنه کېږي چې چیرته ځي، څه کار لري، یا بل کس در سره شته که نشته، هغه مطابق د کار له تانه پوښتنه کوي. که چیرې داسې معمولي کار واوسي خو بیا هم ښه تر ښه کوه، ولې لږ څه داسې یو اداري کار واوسي یا هم یو بل چیرې لري چای ورته وښي، نو دوی حتما له تانه د محرم پوښتنه کوي او پرته له نارینه نه د تګ اجازه نه ورکوي.
بله، اوس په دې خبرې راته وکړي چې په دغه رقم یو وضعیت کې چې ځوانان له بېلابېلو بندیزونو سره مخ دي، دغه د اختر ورځ او داسې نورې دودیزې ورځې بانه وګرځوي او ځانته د خوشحالۍ یوه زمینه برابره کړي چې تر غدو د رواني مشکلاتو نه وژغورل سي، دا څومره مثبته ثابتېدلی شي؟
مثبت اغېز خو به ډېر زیات د خلکو په ذهنونو باندې ولري. دوی به د دې تر څنګ چې له رواني اړخه دوی به لږ څه ارامتیا حس کړي او له ګڼو ناروغیو نه به وژغورل سي. یو ښه خبره هم دا ده چې که هر څومره بېکار واوسي، خلکو ته هغه حداقل د دوی ذهن په تفریحه کې یو څه مشغول ساتل کېږي او هغه ټایم ورباندې ښه تېرول کېږي. تر ټولو ښه مثال یې دلته د نوروز ورځ وه چې اکثریت کسان هېڅ د نوي کال له ورځې نه پرته له دې چې په فیسبوکونو کې انټرنیټونو کې هو خلکو چې لاسرسی ورته درلوده خبر ول، نور اکثریت خلک هېڅ له دې نه خبر چې نن د نوي کال ورځ ده که نه ده ورځ.
تاسو چې اختر به هم داسې وي
که چېرې همداسې دوام وکړي، لرې نه ده چې اخترونه او دې ته ورته نورې هغه ورځې چې لمانځل کېږي په افغانستان کې تاریخي مخینه لري، نو ټولې به همداسې لکه د نوي کال ورځې اکثریت خلک به ترېنه خبر اوسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته نیکمرغه او خوشحاله اختر غواړم.
تاسو ته هم ښه اختر او خوشحاله وخت ولرئ.
کان له نورو ستونزو سره بیا کمزوری اقتصاد د دې لامل بولي چې دوی خپل اختر لکه څنګه چې زړه غواړي نشي لمانځلی. خو د هلمند ولایت اوسیدونکی ځوان تکل بیا وایي چې که ځوانان وغواړي د ځان لپاره په اوسنیو شرایطو کې هم کار پیدا کولی شي، نوموړی د اختر د دودونو په هکله هم غږیږي.
ځوانانو سره د هر یو سره 2000-3000 ډالر په جیب کې وه، اما اوس نشته. اوس هر ځوان باید کار وکړي، د کار په بدل کې پیسې وګټي، ورسره به دوی کولی شي چې ښه تفریح وکړي، ښه منظره وکړي او د ځان لپاره هغه په خواهشات چې لري هغه پوره کړي.
اکثره ځوانان بېکاره سوي دندې نه لري، د دوی ژوند څومره سخت تېرېږي. په تېره بیا داسې مناسبتي ورځې چې راشي، لګښت په کار اضافه، دوی چې بېکاره دي ژوند یې په څه حالت کې ده؟
بالکل، هغه ځوانان چې بیکاره سوي دي، د هغوی دپاره به هغه چې دوی خپل خواهشات نسي پوره کولی، خپلې هیلې نسي پوره کولی، هغه څه چې باید د ځان دپاره یې واخلي هغه نسي اخیستلی، هرومرو به سخته وي. ځوان باید کار وکړي، ځوان باید د بل چا لاس ته ونه ګوري، ځوان باید په مفت پیسو باندې اخته نه شي، ځوان باید ټوله ورځ فیسبوک استعمال نه کړي، ځوان باید ټوله ورځ ګوګل ته یوټیوب ته نه ناست. هر هغه څوک که د پلار تر سایه لاندې وي که نه وي، که پلار ولري که ونه لري، ځینې ځوانان دي چې پلار یې ژوندی دی، ښه پیسې لري، ښه کاروبار لري، چې پلار یې ماسې له میندو څخه ولاړ شي وفات شي، دی بې پیسې شي، غریب شي، بېوازله شي. لوی لامل یې دا دی چې دی د پلار په شتون کې کسب کاروبار ته فکر نه وراړي، یوازې لوډو دی، یوازې پبجي دی، یوازې ټیک ټاک دی، یوازې فیسبوک دی. هر هغه ځوان چې غواړي خواهشات یې ډېر دي، هغه ځوان باید کار وکړي، کسب ولري.
دغه اختر یو څومره ښه مناسبات ده د یو بل لیدلو لپاره. ځینې کسان چې وایي موږ رواني مشکل پیدا کړی دی، رواني مشکل د حل کولو لپاره، تاسو خپله اختر نه څومره ښه استفاده کوئ د ملګرو لیدلو لپاره، د دوستانو لیدلو لپاره؟
ښه ټکی ته دې اشاره وکړله، رواني ناسان وایي چې تاسو منظره وکړئ، طبیعت ته ولاړ شئ، یو بل ووینئ، دوستان ووینئ، تاسو به د رواني ناروغۍ څخه خلاص شئ. نو دا یو ډېر ښه فرصت دی. هغه کسان چې په اداري برخه کې کار کوي، د هغوی دپاره ښه چانس دی چې ولاړ شي، دوستان وویني، کورنۍ وویني، خلک وویني.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلام ورځ مو په خیر. لا آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي مؤسسه په همکاري چمتو شوی او لا آزادۍ رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. په لسم ټولګي کې د تمدنونو د درس په سلسله کې نن د روم تمدن لولو. په نننی درس کې خونکی لومړی درته د روم د امپراتوري په باب لنډه تاریخي سلسله بیانوي، ورپسې د روم تمدن لولو. په دې درس کې خونکی موږ ته د روم د تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي میراثونه او په اوسني روم کې د دغو میراثونو نښې نښانې بیانوي. زو او د ټول مسایل له خونکی اورو.
د نن ورځې په لوست کې د روم د امپراتوري د رامنځته کېدو، د لرغوني روم له سیاسي، ټولنیز او کلتوري وضعیت څخه ځان پوه کوو او له هنري بریاوو سره یې ځان آشنا کوو. لومړی راځو د روم په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. د روم تمدن په ایټالیا کې متمرکز و. دغه تمدن هغه حل ګڼل کیږي چې د یونان تمدنونه ورسخه نوري اروپایي هیوادونو ته تیرېدل. پخوانیو ایټالویانو له یونان څخه الفبا، دینی عقیدې او هنرونه زده کړي چې له همدې عمله د ایټالیا نوم یوناني نوم دی. د روم تمدن له میلاد څخه وړاندې په شپږمه پیړۍ کې پرمختیا پیل کړه او د یونان د تمدن له زور وروسته خپلې لوړې پوړې ته ورسېده. د روم ښار په زیرم مخزشت کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو. د لرغوني رومیانو د ژبې لاتیني نوم له همدغې کلمې څخه اخیستل شوی و. هغه مهال د روم یو شمېر مېشت قومونه سره یو ځای او یو موټی شول چې لاتینیانو په نامه یې شهرت پیدا کړی او سم حال وروسته یې د شاهي نظام رامنځته کېدو یو منبع وګرځېده. وروسته له هغه چې رومیان پر ټولې ایټالیا ولکه پیدا کړه، د نورو سیمو د نیولو هڅې یې پیل کړې چې په ترڅ کې یې د رومیانو او کارتاژیانو ترمنځ جګړه پیل شوه. دغه مهال کارتاژ یا ننني تونس د مدیتراني پر ټاپو وزمو او د شمالي افریقا ټو ډیرو سواحلو ولکه درلودله. د رومیانو او کارتاژ جګړه له یوې پیړۍ ډیر دوام وکړي چې په پایله کې رومیان بریالي شول او په 1066 مخزش کې د کارتاژ دولت پای ته ورسېدی. رومیان خپلو بریاو ته ادامه ورکړه او د مصر او کوچنی آسیا په نیولو سره یې یو پراخه هیواد رامنځته کړ. په دې توګه د روم حکومت د روم په امپراتوري بدل شو. یو بله دوره شروع کیږي د دغه څخه وروسته چې د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي او تر 1066 زیږدیز پورې دوام کوي. اکتاو یو پیاوړی سترواک د دې بادشاهي واکمن ګرځي. هغه د هغه د واکمنۍ په وخت کې ډیر اصلاحات راځي او فساد له منځه ځي. د قانون او نظم غشتلوالی هم شتون پیدا کوي. نوې محکمې جوړیږي او د پوستي خدمتونو بنسټ اجدول کیږي. له دریمی زیږدیزې پیړۍ وروسته رومي امپراتوري له ستونزو سره مخ شوه او ځواک یې کمزوري شو. کنستانتین چې د روم د امپراتور او د بیزانتوم یا کنستانتینیا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه غوره کړی و، دغه ګام رومي امپراتوري په دوو برخو ختیځ او لویدیز روم وویشي. لویدیز روم د بهرنیو بریدونو په ترڅ کې د زوړ په لور روانو، خو ختیځ روم تر هغه پایښت ومون چې پلازمینه یې په 1453 کال کې د ترکیې مسلمانانو له لوري فتح شو. په دې ډول د نړۍ دغه لوی سترواک حمله منځه ولاړې. رزو ټولنیز ژوند ته. د کلتور اړوند موږ ټولنیز ژوند هم تر بحث لاندې نیسو. د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر مهال رومي ټولنه له دریو اصلي ډلو، اصلي رومیان، غیر رومي وګړي او غلامانو څخه جوړه شوې وه. د ځمکې د مالکیت او په ټاکنو کې د ګډون حق یوازې لومړۍ ډلې درلودې او دولتي چارو کې هم له همدې ډلې ټاکل کېده. خو دغه وخت په تیریدو سره دغه حالت بدلون وکړي او دویمې ډلې هم د اعتراضاتو او هڅو په پایله کې لومړۍ ډلې امتیازات ترلاسه کړل. که چیرې د روم د دین په باره کې خبرې کوو، رومیانو هم د یونان په څیر په ډیرو خدایانو باور درلودی او د هغوی عبادت یې کوی. مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي جوونو د ښځو ساتونکي مشتری باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼل کېدله. هنر او معماری، د هنر او معماری په برخه کې رومیانو ډیر پرمختګ کړی و، خو هنري لارې د یونانی هنر تر اغیزې لاندې و چې له همدې امله رومي هنر د یو یونانی هنر دوام بلل کېده. له لرغوني روم څخه ډیر آثار لکه لوښي، سکې، وسلې، مجسمې او داسې نور ترلاسه سوه چې د رومي تمدن ښکارندویي کول. رومیانو د پلونو، مجسمو او ودانیو په جوړولو کې ډیر پرمختګ وکړ.
و موریدل چې د روم امپراتوري هغه مهال په شل کې دوه سره مخ شو چې روم په دوه برخو ختیز او لویدیز روم وبېشل شو. که څه هم ختیز روم د څو وخت لپاره با ثباته او پیوړی پاتې شو، خو د بهرنی ارغل پترس کې و پرزول شو.
درسي سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د یولسم ټولګي تاریخ، د یولسم ټولګي د تاریخي درسونو په سلسله کې نن د ایران د تاریخ و پاڼه را اړو. په نننی درس کې بولولو چې صفوي دولت ولې د ایران په تاریخي پیښو کې ډیر مهم ګڼل کیږي. لخون کې بوارو چې د صفویانو دولت د ایران د سیاسي تاریخ لپاره څه په میراث پریښودل، او دا چې د افغانانو بریدونو د صفویانو د دولت ثبات تر کومه وننګاوه. د هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به نن د ورځې په درس کې پوره تشریح کړي.
په دې لوست کې به موږ د ایران د تاریخ په باره کې خبرې وکړو، او د صفویانو اورتاګ و ایران ته چې کوم لامل کیږي د دوی اورتاګ په ایران کې، او وروسته له دوی څخه کله چې د صفوي دولت له منځه ځي په ایران کې کوم ډول حالات رامنځته کیږي، او د صفویانو د اورتاګ څخه مخکې په ایران کې څه ډول حالات و، د دوی نظام، اقتصاد په څه حال کې و، او د هغه تر څنګ د افغانانو په واسطه هغه نوی حکومتي لړۍ رامنځته کېدل، د دې سره سره د ایران اړیکې د بهرني هیوادونو سره چې ایران کوم ډول اړیکې درلودې د اروپا او همداشان د نړۍ سره، دې لوست کې به د دې موضوعاتو څخه لنډه کتنه وکړو. لومړی راځو صفویانو ته، د صفویانو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. د شاه اسماعیل صفوي په واسطه د نوې پیړۍ یعنی په 1906 قمري او یا هم 1501 میلادي کال کې د صفوي حکومت رامنځته کېدل د ایران تاریخ ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي، ځکه چې د صفویانو څخه مخکې په ایران کې داخلي وضع ډیره خراب، سیاسي ګډوډي شتون درلود او ټولنیز ناخوالې بیخي زیاتې شوې وې، مرکزي دولت شتون نه درلود. خو کله چې صفوي حکومت راځي او په ایران کې رامنځته کیږي، دغه ټولو نقطو ته د پای ټکی ږدي او ایران یو موټی او خلګي اتحاد رابلی. د صفوي لړۍ د مشهورو پاچایانو له ډلې څخه یو هم د دوی لومړنی پاچا شاه عباس نومېدی. دغه شاه عباس په نامه پادشا چې د خپلو پادارو، سلرکارانو او سرتیرو په واسطه د صفوي حکومت بنسټ ځواکمن کړی و،
دی د یو لر پرله پسې لشکر کشیو په واسطه سیمه ایز امیران ټاکلی وه او په هیواد کې یې د ایران دولت د څارنې لمنه غوړولې وه. یوازې دا نه چې د امنیت او امن ته کار کړی و، د نوموړي د واکمنۍ په دوران کې سوداګري، کرنې، صنعت او داسې نورو چارو ته هم خلکو مخه کړې وه. د اصفهان ښار د صفویانو د پلازمینې په توګه د ایران په یو ډېر ښکلی او لوی ښار بدل کیږي. اصفهان ښار لومړی صفویان هغه خپله پلازمینه او بیا هغه په یو لوی ښار باندې تبدیل کوي. او د دې ټولو سره سره چې په صنعت، امنیت او ټولنیز او اقتصادي وضع کې دوی پرمختګ رامنځته کړی و او شوالی او بهتروالی راوستلی و، صفویانو په نظامي بخش کې هم کار کړی و. د اروپا په مرسته یې د خپلو عسکرو د زده کړې او پوهې د ځواکونو د سنبالولو په برخه کې له اروپایانو څخه ګټه ترلاسه کوله. او دوی دوه انګلیسي ورونه چې یو انتونی او بل رابرټ شرلی نومیږي، د دوی څخه هم د جګړې ایز توپونو او د لاسي توپنچو د جوړولو کسب هم زده کړی و. یعنی دوی نظام ته هم کار کړی و. صفویانو د ایران دولت وروسته له اسلام څخه د شهرت تر ټولو لوړې پوړیو ته ورساوه، چې وروسته له صفویانو څخه بیا دغه رقم حالت نه دی پیښ شوی. د هغه څخه وروسته راځو افشاریانو واکمنۍ ته. لکه څنګه چې موویل، د صفوي حکومت له پرځېدو څخه وروسته بیا افغانان په ایران باندې د صفویانو په ځای واکمن کیږي، یعنې افشاریان واک ته رسیږي. خو دغه واکمني کول د دوی د ډیر وخت دوام نه نیسي او لنډمهاله واکمني ورته ویلی سو، ځکه چې نادر افشار چې په اصل کې د ترکمنانو د افشارو له ټبر څخه و. یو ځل بیا ایرانیان په ځان راټول کړل، د غوښتل چې ټول ایرانیان پر ځان باندې راټول کړي او د افغانانو او ازبکو په ګډون د بیلابیل ډلې او لشکرونه جوړ کړل تر څو د ایران زیاتې سیمې ونیسي، فاتحې کړي او د دې وړتیا پیدا کړي تر څو ایران تر خپل کنټرول لاندې راولي او تر خپل حکومت لاندې راولي. په ټول ایران باندې واکمني ترلاسه کړه او د یو نوي حکومت تر رامنځته کېدو لپاره یې لاره هواره کړله نادر افشار. خو لکه څنګه چې مو ویله، دغه واکمني دایمي نه پاتې کیږي، د ډیر وخت لپاره دوام نه کوي، په لنډ وخت کې بیرته له منځه ځي. په دغه وخت کې نادر په وړاندیز د آذربایجان په شمال ختیځ کې د مغان په سیمه کې د قبیلو د مشرانو، مخور او روحانیانو یو غونډه جوړوي او ټول هغه مخور او روحانیان خلک رابلي او مذاکرات او خبرې کوي تر څو یو پاچا وټاکي، چې بیا وروسته له ډیرو مذاکراتو څخه وروسته نادر افشار د ایران د پاچا په توګه ټاکل کیږي. د ایران د نیولو څخه وروسته او د نادر افشار د واک ته رسیدو څخه وروسته نادر افشار غواړي چې نورې سیمې هم ونیسي. ځانګړي پوځي، سیاستي او اقداماتو په اړه ایران د لنډې مودې لپاره په دې توانیږي چې د افغانستان، هند او کوچنۍ آسیا ځینې برخې ونیسي. خو د نادر افشار د حکومت هغه وروستني کلونه چې دي، هغه د ایران د خلکو لپاره یو څه ستونزمن ګرځي. او په 1118 قمري او یا په 1118 میلادي کال کې نادر افشار د ایرانانو لخوا وژل کیږي. وروسته د نادر افشار د وژلو څخه په ایران کې هم غوغا او ګډوډي او اختلافات لامل کیږي او د کورنیو اختلافاتو او د مرکزی دولت نور له منځه ځي.
د ایران د تاریخ د درسونو په سلسله کې نن په دې پوښو چې د صفوي دولت لره پرزیدو وروسته د لنډ وخت لپاره افغانان پر ایران واکمن وو، خو خو نادر افشار بیا دی تاریخی سلسله ته د پای ټکی کیهود او پر ایران د خپل واکمنۍ په پل سره د دغه هیواد پر ټولو سیمو خپل حاکمیت جاری کړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت غوږی است. د دولسم ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان تاریخي ونډه مطالعه کړه. نن هم امانی تاریخ ته دوام ورکوو. نن به ښوونکی راته ووایي چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته افغانستان په څه ډول یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت کې و او امان الله خان له شته وضعیته د وتلو لپاره څه ډول اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول. په دې سلسله کې به د همدغو اصلاحي پروګرامونو هغه اغیزې ولولو چې یو مستقل افغانستان یې د پرمختګ لارې ته برابر کړ.
بل موضوع اصلاحات چې د غازی امان الله خان د دولت په وخت کې له 1921 څخه تر 1928 پورې رامنځته شوي د هغو اصلاحاتو او سترو کړنو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. په 1919 او یا هم په 1928 لمریز کال کې کله چې افغانستان له انګریزانو څخه ازادي واخیستله او د په رسمیت باندې وپیژندل سو، د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لاسته راوړنې د هیواد په وروستیو ټولنیو او اقتصادي پروسو کې ژور اغیزه درلوده. افغانستان د یو نوې مرحلې پیل وکړ او یو نوې مرحلې ته داخل سو چې له دې عمله د شاه امان الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودي او د هغوی په ملاتړ یې ډېر همه بدلونونه رامنځته کړل. انګلیسانو سره 1919 کال کې د خپلواکۍ په جګړه کې د هیواد پانګه په بشپړ توګه خلاصه شوې او ختمه شوې وه او بیل پیسو او بیل زیرمې هیڅ امکان نه لري چې یو کوچنک بدلون دی هم په یو ټولنه کې راسي. د همدې عمل د مالی او اداري اصلاحاتو چارې پیل کېدل اړین او مهم و. نو غازی امان الله خان هم د مالی او اداري اصلاحاتو کې پوره کوشش کوي او دغه پروسه چارې پیل کړلې. مالی او اقتصادي چارې شاه امان الله خان د اصلاحاتو د تطبیق په لومړي پړاو کې د ستونزو سره مخامخ و، ځکه د دې تطبیقول لومړی دا چې خلک خپل بېوزله وي او نه غواړي چې مالیات او دا شی د اورباندې اضافه او یا هم وسپاري و دولت ته. نوموړي د خلکو د مالیاتو فشار را لږ کړ. له ځمکې څخه د جنس مالیه یې نور په جنس باندې نه غوښتله، هغه یې و نغدو ته واړوله. یعنی دا چې هغه د ځمکې خاوندان چې وه او یا هم شتمنۍ لرونکي خلک چې وه د هغو څخه یې مالیه نور په نغدو باندې اخیستل او ټولو خلکو پرته د خان او ملک ته د پیسو د سپارلو څخه هغو کولی سوای چې د مالیه دفتر سره په اړیکه کې سي او هغه ته خپله مالیه وسپاري. پاتې سو د سارویو د مالیه د ورکړې دپاره د سارویو محصول په نامه قانوني رامنځته کړ. په اداري اصلاحاتو کې دولت د هر سنه ډیر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه وکړه او د دغه ملي وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو په مساوي حقوقو ولاړو. د اساسي قانون د اتمی ماده سره سم ټول هغه خلک چې افغانستان کې ژوند کوي پرته له دینی او مساوي مسایلو تبع ګڼل کیږي، یعنی ټول یو رقم دی او ټول د افغانستان تبع ده. د دې څخه وروسته کلتوري چاري سیډو د غازی امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون د اتشپېتمی ماده سره سم د لیک لوست زده کړه اجباري شوله او ډېر شمېر ښوونځي په دغه وخت کې پرانیستل شولې. په مرکز او ولایتونو کې ښوونځیانې جوړې شولې. په پایتخت کې د حبیبې لیسې سربېره د امانیه لیسه هم جوړه شوله په دغه وخت کې. چې لمړی لیسه د فرانسویانو لخوا جوړ سواله د حبیبی لیسه او دوهم د امانیه لیسه بیا د جرمنیانو په مرسته حکومت باندې جوړ سواله. دا هغه ټول اداري کلتوري اصلاحات و چې د غازی امان الله خان په وخت کې رااله.
د امانی تاریخ د اصلاحاتو په برخه کې پر دې سره پوښو چې د امان الله خان له لوري دا اصلاحات نه یوازې اداري نظم رامنځته کړ، بلکې د هغه قانوني اصلاحات د دې لامل شول چې ټول افغانان د قانون په وړاندې یو ډول حق او مکلفیت ولري. له دې اصلاحاتو سره ټول افغانانو ځان د افغانستان مالکان وګڼل.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د ښوونځي د تاریخ مضمون په زده کولو کې درسره مرسته کړې وي. نو په همدې تما درسي ساعت همدلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.